سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبل اختر علیکم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د حکومت ویاند سرپرست د دفاع سرپرست وزیر د سعودي عربستان د ولیحت د لیدنې خبر ورکوي. سیبولا مجاهد پر خپل ټویټر د ملا محمد یعقوب مجاهد او د سعودي ولیحت محمد بن سلمان له اکثر یو ځای لیکلي چې دوی د حج په مراسمو کې سره لیدلي، خو دا یادونه نه ده کړې چې دوی پر کومو مسایلو خبرې کړي دي. دا سعودي خبری اژانس د حج د مراسمو په ترڅ کې د ماليزیا، د پاچا او د پاکستان، سنګال او بنگلاديش د ولسمشرانو په ګډون له یو شمېر بهرنیو مشرانو سره د بن سلمان د لیدنې خبر ورکړی، خو د طالبانو د چارواکو یادونه نه ده کړې. د سعودي عربستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد روسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د یو شمېر هیوادونو چارواکي د طالبانو له مشرانو سره اړیکې پالي. په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي چې په کجکي ولسوالۍ کې دوه تنه اوبه ولیدي. د هلمند د اطلاعاتو کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې د کجکي ولسوالۍ د مرکز په تنګي سیمه کې نن یو 15 کلن هلک په سیند کې د لمبا پر مهال اوبه وړی او مړ شوی دی. بیان زیاتوي چې پرون هم په دې ولسوالۍ کې اوتن د سیند اوبه وړی او تر اوسه یې مړی نه دی موندل شوی، خو بیان یادونه کوي چې د مړي د موندلو لپاره د چارواکو خلکو هڅې روانې دي. د هند بهرنیو چارو وزیر وایي چې نوی ډیلی به افغانستان ته سفیر ونه لیږي. ایس جی شنکر د څرګندونې د هند په نړیوال تحقیقاتي مرکز کې د وینا پر مهال کړي او ویلي دي چې د هند حکومت پریکړه کړې چې په کابل کې به یې سفارت پرانیستی وي، خو خپل سفیر نه ورلیږي. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری هیوادونو په افغانستان کې خپل سفارتونه بند کړل، خو هند او ځینو نورو هیوادونو تر اوسه خپل سیاسي استازولۍ فعال ساتلې دي. کرملین په اوکراین کې د روسیې د پوځي عملیاتو د مرستیال قومندان سرګی سورویکن د تریتم کېدو په اړه لا هم چپه خوله پاتې ده، او دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر د ملیشي ډلې د مشر ایفګینی پریګوژن له ناکام پاڅون وروسته د وضعیت د کنټرولولو هڅه کوي. روسه له دې چې جنرال سورویکن د واګنر ملیشو د تېرې اونۍ د پاڅون په پای کې د عواملو د عامو خلکو لسترګو تریتم شو، د هغه پړه ګونګسي په زیاتېدو دي. د واګنر ملیشو د 2020 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې په یرغل کې مهم رول درلوده. له دې مخکې د سورویکن د نیول کېدو راپورونه هم ورکړل شوي وو. او د اوکراین پوځ ادعا کوي چې د ختیځې دونیتسک سیمې د جبهې په جګړو کې یو لړ بریاوې ترلاسه کړې دي. د اوکراین د ستر درستیز دفتر نن په بیان کې ویلي د روسیې د عملیاتو تمرکز تر ډیره د لیمان، بخموت او مارینکا پر شاوخوا سیمو دی. په دې سیمو کې درنې جګړې له ډېرې مودې راهیسې روانې دي. کیف وایي پوځیان یې د بخمود په شاوخوا کې پر روسي ځواکونو فشار ته دوام ورکړی دی. په عین حال کې د اوکراین په جنوب کې د زاپوریژیا د اټومي بټۍ په شاوخوا کې د احتمالي جګړو د پیښېدو له کبله اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې په مجله کې درته دا مطالب لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان چارواکي وایي د طالبانو د وروستیو بیلابیلو فرمانونو په تیره څه باندې یو نیم کال کې د خیریه موسسو چارې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا چې دغه مرستې چې افغانان یې څومره اغېزمن کړي دي وړاندې به په راپور کې درته جزئیات ولرو. کنړ ته به ورشو چې هلته معلولینو خپل اختر څنګه تېر کړی دی.
که ما یو معلول ما او اختر خورا باندې د ستر چې قربانی هم نه دا کړې، زکه هم نه دا کړې، روپۍ نه دی را کړې، نه دی والا کړې.
همدارنګ د بهم درته ولرو چې په سویډن کې د قران کریم له سوزیدو وروسته مسلمان هیوادونو ځینو خلکو یې خبرګونونه ښودلي دي او د دې پر ضد باندې راپورته شوي دي. دا چې دا لاریونونه او د قران کریم پر ضد د سوزیدو پر ضد باندې په کوم هیوادونو کې پاڅونونه شوي دي، په دې اړه بهم درته راپور ولرو. کندهار ته به هم ورشو چې له پاکستانه ورته بیرته افغان کډوال راځي، د دوی وضعیت به هم درته په راپور کې ولرو. نور مطالب هم درته لرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان چارواکي وایي د طالبانو بیلابیلو فرمانونو په تیر څه باندې نیم کال کې د خیریه موسسو چارې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. دغه سازمان مشر له امریکا غږ سره په یوې مرکه کې ویلي طالبانو د 2020 کال دسمبر میاشت راهیسې 133 داسې فرمانونه ورکړي دي چې په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو لړۍ پیچلې او سخته کړې ده. نوموړي د طالبانو له لوري په دولتي او نادولتي موسسو کې د ښځو کار بندیز ته په اشاره سره ویلي چې دغه چارې د بشري مرستو په ډیرو برخو ناوړه اغیز کړی دی. وربشو تفصیل د خطر پردیس په راپور کې ورو
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان اف ای او مشر ریچارډ ترنچرت وایي د 2020 کال د دسمبر راهیسې د طالبانو څخه باندې 133 بیا فرمانونو په افغانستان کې خیریه چارې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. هغه د پنځم به پورز له امریکا غک سره په یوه مرکه کې ویلي له عملیاتي اړخ افغانستان یو ستونزمن ځای دی، خو خځې یو مهم رول لوبوي. دوی نه یوازې د ټولنې په کچه نورو خوځو ته بشري مرستې برابروي، بلکې په کورنۍ کچه څاروي ساتي او خپل کورنۍ ته خواړه برابروي. د افغانستان لپاره د اف ای او مشر د طالبانو له لوري ورستیو فرمانونو کې په ځانګړي ډول د خوځو پر کار او دنجونو پر زده کړو بندیز ته اشاره سره وایي چې دغه چاري په افغانستان کې د بشري عملیاتو لپاره چاپریال لننګون سره مخامخ کړي دي. د هغه په خبره په دغه هیواد کې د فزیکی امنیت د خکېدو سره سره د خوراکي توکو نامني موجوده ده، خو یو شمېر هغه اړمن کسان چې بشري مرستې ورته په سمه توګه ویا هم بيخي نه دي ورسېدلي له دغه وضعیت نه شکایت کوي. د کابل ښار اوسیدونکو نعمت وای لورځي چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي تر اوسه یې ان نوم د مرستو په لیست کې نه دی شامل شوی. نو موري لازادي رادیو سره خبرو کې له دغه وضعیت نه ناخوخي خوده
شمو باور وکړئ
چې تاسو باور وکړئ دومره مرستې چې موږ هیوا ته راغلي بل هیڅ ځای ته بنه ویتللی، خو موږ ترې هیڅ هم نه لیدل، نه په لیست کې شامل شوی یم او نه هم دا کارات چا کړی، تر اوسه مو هیڅ هم نه دی لیدلی.
د سمنګان ولایت اوسیدونکو چې نو غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شوی په تیر جمهوریت نظام کې د دولت کارکونکو او لورځ چې لدند لري شوی ژوند له سخت ستونزو سره مخ دی. هغه ازادي رادیو ته وویل
زه د تیر حکومت یو له هغه کارکونکو څخه یم چې لدند لري شوی یم او اوس په اوکرای کور کې په دې بد وضعیت نامعلوم برخلیک او په سخت اقتصادي ستونزو کې ژوند کوم. دغه بشري مرستې چې افغانستان ته راځي موږ اصلا نه پوهیږو چې چاته ورکول کیږي. موږ له هیڅ ډول مرستو نه یو برخمن شوی،
هیڅ نه کومه کې مستفید نشدیم.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان مشر همدار زویلی دوی په تیر میلادي کال کې شپږ میلیونه کروندګرو خزو او کوچنیانو سره مرسته کړې او سږ کال هم 8 میلیونه خلکو سره مرستې ته دوام ورکوي. دغه سازمان مشر همدار زیاتوي د دې ټولو حلو ځلو سره سره افغانستان به هم د خوراکي نامنۍ له اړخه د نړۍ بدترین ناورین سره مخ هیواد دی. د څرګندونې په داسې حال کې دي چې طالبان پر افغانستان د دویم ځل واکمنۍ له پیل وروسته پر خزو او نجونو د زده کړو کار ترڅنګ بلا بل محدودیتونه لګولې چې د نړیوالو لوتندو خبرګونونو سره هم مخ شوي، خو طالبان خپل دغه پریکړه بیرته نه دی اخیستي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. آزادی رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د فلیپین یو چارواکی وایي چې د حکومت مشرتابه د امریکا وړاندیز تایید کړي په نوملي ګام کې به شپږ سوه افغان پناهغښتونکي کې په یو ازمایښتي پړاو کې فلیپین ته ولېږدول شي. د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونو له فلیپین غوښتي چې د زرګونو هغو افغانو لنډمهاله کوربتوب وکړي چې پخوایي امریکایانو سره کار کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د کانګرس مې اله ورزو ده چې په افغانستان کې عددی پات خلکو د پاره چې د شهر تر جر خپل اقدامو کې
دا د امریکا د کډوالۍ د ځنګړو ویزو یا اس ای وی یو افغان غوښتون کیدی د چنۍ غوښتل د امنیتي لاملونو لکه بل خپل نوم واخلي. ازادي رادیو ته ویلي ژوند له خطر سره مخامخ دی.
هغه او یا زه کسان چې دی وای چې موږ په افغانستان کې نوم لیکنه کړې ده د هغو شر تر ژره چې خپل کام وکړي د زموږ په دې او یا زه کسانو کې چې هلته په امریکا کې په هغه کې نوم لیکنه شوی ده په هغه کې زموږ شامل یم. د دغو غژوند ډېر په خطر کې دي.
نږدې دوه کاله وړاندې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې لسګونه زره افغانان چې افغانستان کې له امریکایي ځواکونو او ماموریتونو سره کار کړی امریکا ته انتقال شوي دي. امریکا ته په لیکدول شو کسانو کې د افغانستان د پخوانی پاوز یو شمیر کمانډویان هم چې واشنگټن روزلی شامل دي. د دغو کمانډویانو ګڼ شمیر لا هم افغانستان کې پاتې دي او په خبره یې د ژوند کړی پرې تنګه شوې ده. د افغانستان د پخوانی پوځ یو کمانډو سرتیری د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي،
په نړیوال او خاصتا په امریکا، په اروپا، کاناډا په داسې ملکتو باندې زه غږ کوم چې موږ ژر تر ژره د افغانستان له لارې څخه مجهو باسي، ځکه موږ په تخته خاص کې دلته ترسره کړی و. موږ دلته طالبان ډېر په زبې او ډېر په مشکلات کې.
د افغانستان د پخواني پوځ یو شمېر غړي وایي د طالبان لخوا د عمومي بښنې له اعلان سره سره د دوی د نیولو، ترې تم کولو او ان وژلو بهیر روان دی. د بښنې نړیوال سازمان هم په خپلو راپورونو کې دغه مسله تایید کړې، خو طالبانو دا راپورونه رد کړي او ویلي دي د پخواني حکومت هیڅ ملکی او پوځي کارکونکو ته کوم ګواښ نشته. ګڼ هغه افغانان چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته امریکا کې میشت شوي، لومړی ځینو نورو هیوادونو لکه قطر او متحده عربي اماراتو ته لیږدول شوي دي. په دې وروستیو کې امریکا له فلیپین وغوښتل چې زرګونه افغانانو ته د امریکا د ویزې تر ورکړي د هغوی لنډمهاله کوربتوب وکړي. دا خبره په واشنگټن کې د فلیپین سفیر رسنیو ته کړې وه. د فلیپین ولسمشر فردینان مارکوس جونیئر پرون پنځشنبه وویل د واشنگټن دغه غوښتنه تر ارزونې لاندې ده. بلورته د فلیپین یو چارواکی د نوم نه خودو په شرط اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته ویلي کچیرته دوی د امریکا وړاندیز ومني، په لومړي ګام کې به د یو ازمختي پړاو لمخې شپږ سو افغانان له افغانستان فلیپین ته ولېږدول شي. د دغه فلیپینی چارواکی د خبرو لمخې د امریکا دغه وړاندیز اوس د دوی د امنیتي، د قانون د تنفیذ او نورو اړوندو ادارو له خوا تر ارزونې لاندې دی او وروسته به ولسمشر ته وړاندې شي. په همدې حال کې د فلیپین د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر ایمی مارکوس چې دغه هیواد د ولسمشر خور هم ده اندېښنه ښودلې او په خبره یې ممکن له افغانستانه ورتلونکي او شمیر پناه غوښتونکي له طالبانو او القاعده سره اړیکې ولري.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
یو شمیر کابل خاریان وای د طالبانو ل بیا ځلی واکمنیدو مخکې بدوی د رادیو غانو لری هر چرته چول زنګړی اختریس پروګرامونه تعقیبول او پدې توګه به د اختر شپې ورځې په خوشحالي تیرولې. خو د دوی په خبره اوسی اخترونه ډیر ساړه دي. ور به شو تفصیل په دې راپور کې وره.
خو هغه خو د کیسه نیم لګ درکې هغه درنګ درنګ په کې اورېدل سندرې مندرې په اورېدل اراده ولا کا اورزم تیری کې اورزم موږ په سختي باندې تیر.
په کابل کې ټیکسي چلوي نغواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي. وای دی وی مړی ډوډۍ پیدا کولو لپاره اړ دی چې د اختر په ورځ کې هم کار وکړي. په خبرې په تیرو کلونو کې به پرې دومره سخت نه تیرېدلې، ځکه د رادیو له لارې به ځانګړي اختریس پروګرامونه او موسیقي اورېدل، خو دا دوه کاله کې چې هغه هم نشته.
خو هغه خو د کیسه نیم لګ درکې درنګ درنګ په کې اورېدل پته سندرې مندرې به اورېدل رادیو به یا به ام پی 3 یا به موبایلو کې اوسه ما چول هغه به اورېدل هغه ورځ به تیرېدل. اوس والا کا خو وای دا آرام دي دا باندې دغه حالات والا کا ورځ هم تیرې کې ورځ هم په سختي باندې تیرې.
په کابل ښار کې یو دکاندار هم ورته خبره کوي، دی هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په ورځو کې هم خلکو کره مېلمانه راځي، نو خوراکي توکو ته یې اړتیا پیدا کېږي ځکه دکان نه تړي.
خو به مو رادیو ډېره چانه کوله، سندرې خپرونې به مو اورېدلې، خلخوان به مو موسیقي نه خواسته ورته موسیقي شه په روح روان باندې خلګي. اوس دا ټول شان باندې نو څه وکړو؟ چاره نه لرو، بس ورځ د تیروي.
ورته وخت په تیر جمهوری نظام کې یو شمېر رادیوګانو کارکونکو هم ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپلو تیر پروګرامونو کیسې کوي. که د آریانا رادیو مسول خوشحال آصفی ازادي رادیو ته وویل،
د اختر په شپو ورځو کې په هر اختر کې هم په کوچنی اختر کې هم په لوی اختر کې مونږ تفریح خپرونه جوړولې د خلکو د خوشحالۍ لپاره، چې په هغه کې فرهنګي خپرونه، ټولنیز خپرونه، د موسیقي سره ځینې کنسرتونه مونږ درلودل چې په عین زمان کې په ټلویزیون کې هم نشریدل، په انځوري زبانه او په غږی زبانه په رادیو کې هم هغه نشریدل. بیا یوه اونۍ یا یوه هفته مخکې مو اعلانات خپرول چې خپل اوریدونکي مو خوشحاله.
د ارماند رادیو یو وایان د سیما صفه هم د ورته پروګرامونه یادونه کوي.
ټول همکاران به په ګډه سره شریکي خپرونې لرلې چې ډېرې خوښېدې چې ټول ټوکې به مو کولې، سندرې مو خپرولې، سندرغاړي به مو غوښتل، دعوت او درې به یې ویلې او اورېدونکو به ورسره اړیکې فرمایش به یې ورکوو. جایزهدارې خپرونې هم لرلې. اسانه پوښتنه به م د خلکو څخه به مو اسانه پوښتنه کوله، هغوی به ځواب راکوو، بیا به م جایزه ورکوله. اورېدونکو ټوکې رالېږلې او د اختر پیغامونه یې رالېږل سره، او بعضې کسان چې مرور و د خپل دوست شمیره مونږ ته رالېږله، مونږ به ورسره اړیکه نیوله او سره اړول.
د یادونه دی چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر موسیقۍ بندیزونه لګولي دي او حرام یې ګڼلی دی. دوی له رسنیو هم د موسیقي خپرول منع کړي دي او آن په ښاري موټرونو کې هم په اورېدلو بندیز لګولی دی. په دې سره ډیری هغه راډیوګانې چې تفریح خپرونې او موسیقي به یې خپرول یا بندي شوي دي او یا هم خپرونې د پخوا په شان نه دي پاتې. خو شته یو شمېر نړیوالې راډیوګانې چې لا هم په افغانستان او نورو هیوادونو کې میشت افغانانو ته د دغه هیواد په رسمي ژبو په خپلو ځانګړو ساعتونو کې اختري خپرونې وړاندې کوي او تر یو بریده دا تشه ډکه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سیوډن په پلازمینه ستاکهولم کې د قران مجید تر پیښې تر پښو لاندې کولو او سوځولو د اسلامي نړۍ د بیلابیلو هیوادونو غبرګونونه پرولې دي. په عراق کې پارېدلو مظاهره چیانو پرون د سویډن پر سفارت هجوم وروړی او یو شمېر نور اسلامي هیوادونو په بیلابیل ډول دغې کار ته غبرګون ښودلی دی. دا اعتراضونه وروسته تر هغې راپورته شول چې د ستاکهولم د یوه تر ټولو لوی جماعت مخې ته دولي اختر په لومړۍ ورځ یو کس قرآن شریف تر پښو لاندې کړ او بیا یې ځینې پاڼې وسوځولې. تفصیل په دې راپور کې.
دا د عراق پلازمینه بغداد کې لزګونه هغه پارېدلي مظاهره چیان دي چې په سویډن کې قرآن شریف ته د سوي سپکاوي په غبرګون کې سړکونو ته راوتلي دي. فرانس پرس خبري اژانس ویلي چې دغو مظاهره چیانو د پنجشنبه په ورځ په بغداد کې د سویډن پر سفارت هجوم وروړ، خو وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا د سفارت لانګړ څخه وایستل شول. اژانس په سیمه کې د خپل یو ویډیو ژورنالیست په حواله ویلي چې مظاهره چان د 15 دقیقو په مخه د سفارت په انګړ کې پاتې شول. په ویډیو کې لیدل کېږي چې مظاهره چان د هم جنس بازانو د ټولنیز خوځښت بیرغ ته اور اچوي او د سویډن، د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل پر ضد شعارونه ورکوي. مظاهره چانو چې د شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر پلویان بلل سیوی له قانون سره شعارونه هم لږدول چې پرې لیکل سیوی وو، قرآن زموږ اساسي قانون دی. دغه اعتراضونه یو ورځ وروسته تر دې راپورته سول چې په ستاکهولم کې د سلوان مومیکا په نوم یو 20 کلن عراقي وګړي چې په سویډن کې اوسیږي قرآن شریف تر پښو لاندې کړ او بیا یې ځینې پاڼې وسوځولې. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور لمخې د سویډن پولیسو د بیان ازادي د ملاتړ لمخې دغه کس ته د قرآن کریم د سوځولو اجازه ورکړي، خو وروسته پولیسو ویلي د پیښه د انګیزې په اړه پلټنه کوي. پر عراقي چارواکو او وګړو سربیره د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت هم په سویډن کې د قرآن شریف د سپکاوي پیښه غندلې ده. دغه وزارت په اعلامیه کې ویلي لکه کې ډاک دا ډول تکراری کارونه له هر ډول توجیه سره سره د منولو وړ نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی هم ویلي چې حکومت او خلک دا ډول عمل نسی زغملی. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی هم ویلي دا کار د اسلام د دین نږدې 2 میلیارد ډالر ویانو ته لسپکوي پراته بل څه نه دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په یو تلویزیوني وینا کې ویلي د مسلمانانو سپکاوی د بیان ازادي نه ده. مصر، متحده عرب اماراتو، کویت، مراکش، بحرین، فلسطین، سوریه، پاکستان او د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان هم قرآن شریف ته د سپکاوی د پیښه په کلکو ټکو غندلې او له بیلابیلو لارو یې سویډني چارواکو ته خپل اعتراض اورولی دی. په سویډن کې پخوا تر دې هم د بیان ازادي له قانون په استفادې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي ورته پیښې سوي چې پراخ غبرګونونه یې پارولې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به هم د بی وسو ماللو کسانو اختر ته ورشو په هیوات کې په زورګونو کسانو په تیر جوړو کې د خپل بدنونو خواګاندمونه بایللی او نن سبا د سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي او د اخترونو په څیر د خوخي ورځي هم د دوی په خبره په خفقان کې تیروي ورزو په ختیز کونړ کې د دغه کسانو سره از مکسیمیس خبريال خبري کړي چې په دې راپور کې اورو.
کونړ د هیواد له هغو ولایتونو څخه یو دی چې په تیرو جګړو کې یې ډېر ځوانان او د کورنیو مشران بایللي او یې معلول شوي چې اوس یې ژوند له کړاوونو ډک دی. دې کورنیو سره د خوښۍ په ځای غمونه ملګري شوي، هم د ژوند نورې شپې ورځې په ژړا ناهیلیو او غربت کې تیروي او هم د اختر خوښۍ ورڅخه پاتې دي. شاهزاده نابینا په جګړو کې خپلې دواړه سترګې له لاسه ورکړي او نن سبا له ډېرو ستونزو سره مخ دی.
روانې دي خو مونږ دونه اقتصادي مشکلات سره مخامخ یو چې هلته بچیانو سم جامې نه دي کلي، دغه د قربانۍ کوم مراسم چې دي دا مونږ نه ونه شو. ناس په دې خاطر باندې ډېر خوشحاله او ماشاتو ته مونږ سبا ماشات راکړل شي مونږ به قربانۍ نه وکړو، مونږ خپل کورنۍ ته خپلو بچیانو ته دغه جامې او سفرې او شانوالو خو بدبختانه چې د اختر نه وروسته شلو زموږ ماشات اختر هم تیر کړو په ډېرو غریبۍ سره تیر شو.
نصیب الله متقی لمور معلول پیدا شوی وی د ژوند تیرولو هیڅ ډول اسانتیا نه لري او د اختر شپې ورځې هم د ماشومانو په ژړا تیرې شوې.
من نصیب الله متقی د کونړ اسدابات اوسیدونکی ما، یو معلول ما او اختر خو را باندې ستر شي چې قرباني هم نه دا کړې، ځکه هم نه دا کړې، روپۍ نه دی راکړې، نه دی والا کړې. دلته تیر جمهوریت هم چې نو نراويستې دی مراته راويستلې دي، څوک وای دا پلجي دی څوک وای دا مرمۍ دی. موږ د دې نه غوښتنه کوو ټول یو شانتي معلولین دي، بعد دې ته ماش ورکې، دې ته روپۍ ورکې، دې ونه ځای که موږ ته روپۍ راکړې موږ به وځیا کړې اختر بم کړې چې را نکړې دغه شانتي بس سرسوي سوم بلې ګرځونه د وړو درک لګي او نه د کور د کرا درک لګي او دغه شانتي بچی راته نهار دي چې ناری وای.
د معلولینو په څیر د کندو یتیمانو او نورو بې وسو وګړو اختر هم پیکو، که څه هم چې دینی عالمانو او طالب چارواکو په خپلو اختریزو ویناوو او پیغامونو کې له بډایا او وسلرونکو کسانو بې وسو یتیمو کندو او معلولینو سره د مرستې کولو غوښتنې وکړې، خو د غریبو او بیتوانه کورنیو شمیر دومره زیات دی چې ستونزو ته رسیدنه ګرانه ده.
اوس به د افغانستان سویل ته ورشو. له ګاونډي پاکستان څخه کندهار ته رسنی شوي افغاني کلیوالي کورنۍ د بیروزګارۍ او سرپناه د نشټوالي شکایت کوي. په کندهار کې طالبانو د حکومت د کډوالو چارو د ادارې د معلوماتو پر بنسټ په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 9000 کډوالي کورنۍ بیرته د سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستنې شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
خیز محمد لکلون کډوالۍ وروسته د خپلې کورنۍ سره یو ځای تازه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ له لارې هیواد ته راستون شوی او د دې ولسوالۍ د کډوالو په امریت کې د خپل کور توکي له پاکستانی موټر څخه ښکته کوي. فیض محمد وایي په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د دغه هیواد د حکومت ناسم چلند مجبور کړي چې خپل هیواد ته راستون شي.
زما نوم فیض محمد دی، موږ په چمن کې پراته وو، پرون را هیواد ته راستانه شولو. نو موږ په دغه رالو چې دلې بس انشاءالله خپل وطن ته ژوند وکړو، خوشحاله یو دلې ارامس به قراریس بله ټکو ټکو ورک سو. پاکستان کې تنګول ستا ګرانی ده، بیروزګاري ده، خواري نسته، در په درې ده. په کراچی او په کوټه کې افغانان نیسي، په جیلو کې ناشتي، د جیلو نه ګرځي، د افغانانو ډک دي. نو موږ دغه سره وګرځېد چې خپل وطن دی.
له پاکستان څخه تازه راستنې شوې کورنۍ د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو په امریت کې تر راجستر وروسته د کډوالو چارو د نړیوال سازمان یا آی او ایم لخوا د خوراکي توکو او نغدو پیسو د مرستې د ترلاسه کولو وروسته خپلو سیمو ته ستنېږي. د دوی لپاره اوس تر ټولو جدي ستونزه بیکاری او د سرپناه نشتوالی دی.
نوم ساجان، زه په داوا جرالم چې حالته نن سبا گزاره نه کېدله. منګایي دردا تیره وه، تقریبا 2-3 کال عمر کېږي چې موږ دوری اوښتي پاکستان ته روان د پښین د بازار یو. یاره حالته خو فلحال گزاره کېدله چې لږ منګایي نه وه، گزاره کېدله چې اوس منګایي زیاته سو، اوس د غریب حالته تباه دی. نن سبا دغه گزاره ډیره سخته ده. نو بس دغه دی چې اوس کړی مو واپس خپل ملک ته رالو، بس مو خدای مهربان دی دلته گزاره وکړو. نور څه گزاره چې ده هغه به په خپل ملک کې وکړو.
کریا بسراوی کې ګرده پرایز اسرائیل والا کریا غواړي، بچان روټي غواړي،
دلته شراس شي نسته.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسؤلان وایي واکته د طالبانو له رسیدو راهیسې شاوخوا 25,000 کډوالي کورنۍ د سپین بولدک له لارې هیواد ته راغلي او دا بهیر لا هم روان دی. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د کډوالو امیریت یو مسؤل نقیب الله وایي هره ورځ له دې لارې شاوخوا 50 کورنۍ هیواد ته راستنیږي چې په تیرو شپږ میاشتو کې شاوخوا 9,000 کورنۍ راستنی سوي.
تخمینا د ورځې د 10 څخه تر 50 کورنۍ پورې کډوال راځي د پاکستان هیواد څخه خپل هیواد ته راستنیږي او د میاشتې تقریبا د 1500 کورنۍ په شاوخوا کې او همدارنګه د شپږ میاشتو په شاوخوا کې 9,000 کورنۍ په شاوخوا کې کډوال خپل هیواد ته راستنیږي او د اسلامي امارت راتګ څخه بیا تر اوسه پورې په تخمیني ډول باندې ویلای شو چې 1500 کورنۍ څخه تر 15,000 کورنۍ په دغه تعداد باندې کډوال خپل وطن ته راغلي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو اداره په داسې حال کې له پاکستان څخه د کډوالو د بیرته ستنېدو خبر ورکوي چې په هیواد کې د غربت او بیکاری له امله ګڼ شمېر ځوانان ګاونډي ایران او نورو هیوادونو ته په قاچاقي ډول د تګ هڅه کوي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
اوس به اروزګان ته ورشو. د اروزګان ولایت اوسیدونکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې زیات شمېر خلکو په میلو کې ګډون کړی دی. دوی وایي دوی زیاتوي چې په سیمه کې د پخوا پرتله امنیت زیات شوی دی نو ځکه یې په اختر کې میلې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
کریم الله د ترینکوټ ښار اړوند د سپیدخار په سیمه کې د سیند تر غاړه خپلو نورو ملګرو ته د غرمنۍ په پخلی بوخت دي. او ملګري بیا د ولو په یوه ځنګله کې له یو بل سره په بانډار او دغه راز په چکو او ورکو بوخت دي. دا ولسګونه نورو ملګرو یې دا پروګرام د اختري زمېلو په پار نیولی. دا اورزګان دا اوسیدونکي وای ساشکال په دغه ولایت کې امن زیات سوی او خلک په ډاډه زړه میلې تر سره کوي. د دې لړلې یو شمېر کسانو د اختري زمېلو په اړه معلومات داسې راکړه.
اسلامی څخه لاس واخی به ځای نه زوروي. هر غړی د افغانستان دی هر څوک باید خپل حق لري چې هر څوک وس شکر دی پویږي په خپل شوبد باندې پویږي.
د اورزګان ولایت د خلکو میلې د نورو ولایتونو د خلکو سره توپیر لري. د اورزګان خلک راځي په ترینکوټ ښار کې میلې تر سره کوي او د نورو ولایتونو خلک بیا له ښار وځي. دا د منار څلور لارې دی چې هر کال به په شکی زرګونه کسان د میلې کولو په پار راټولېده. خوشاش کال په شکی د خلکو شمیر کم دی ځکه تودوخه درجه لوړه ده. د اورزګان ولایت یو شمیر وسیدونکو وای ساشکال په دغه ولایت کې کم خلکو د اقتصادي ستونزو له امله د اختر جوړی کړی وي.
شم شادی او بیا هم شدی خو د پخوا پر پرتلانه دي شولې اقتصادي وازه خراب ده. ارزوان چې راکښ کې په جو کې پی سي نه ته کاروبار نسته پی سي نسته.
ملای مرکز ترینکوټ وسیدون کې ما ډیر ښه خوندور اختر دی. اوسه پوری ښه خوندور میلې دي. یو علت د میلو د داد چې ډیره زیاته ګرمي د اکثر خلک میلوال دي او وروته او ساراته وځي.
بلخوا بیا طالب چارواکي خلکو ته د پوره امنیت ډاډ ورکوي. په ترینکوټ ښار کې د طالبانو د ګرنیزون مسول کاری موسا کلیم جمیل رسنیو ته داسې وویل. له دې ټولو سره سره بلخوا د ترینکوټ ښار هټیوال هم وایي چې د تیرو اخترونو په پرتله یې سږ کال کاروبار زی په سوی دی. دوی وایي سشکال خلق په جیبونو کې هغومره پیسې نه لري لکه څنګه چې نور اخترونه درلودله، او دغه راز سشکال زیات شمیر میله کوونکي له ښاره وتلي و صحرا وتلي.
دوی مینی مای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ میلمه